پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 14 واته نویم المریز کال د زمري د میاشتې 28 ده چې د 2019 کال د اګست له 12 سره سم ده او د نیکمرغه لوی اختر دوهمه ورځ ده. په خپل نوبت خپلو هیوادوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دې ورځې مبارکي وایم. ورځو د خبرونې مسایلو ته په سر کې دا مطلب لرو چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د دې پړاو د خبرو پایلې مهمه بوله. په دې ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلې سي، خو تر اوسه د مخه فرشته جلال زی تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو پای ته ورسید. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د مذاکرو دوی له نږدې څارنه کوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله 161 کسان مړه شوي دي. پوره خبر نو واوري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پای ته ورسېده. د خبرت طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد نن پر ټوچر په پیغام کې کړی او د خبرو دغه پړاوی اوشت او ګټور بللی دی. مجاهد ویلي چې د دواړو لورو ټیمونو تر نن سهار پورې سخت کار مخته یوړ او په دې سلا وسو چې د نورو اقداماتو لپاره دي له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس راپور له مخې کته هم دا تر اوسه نه ده یقیني سوی چې یو تړون به ډیر نږدې وي، خو یو شمیر سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پاتې اختلافات هم ډیر ناڅیز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نور امریکایي چارواکو تر اوسه د دې خبرو د پای ته رسیدو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو زلمی خلیلزاد پرون د لوی اختر په مناسبت په ټویټر پر یو پیغام کې ویلي وو چې دی هیله من دی چې دا به د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان دوای چې د سولې پاړه په خطر کې د امریکا او طالبانو د اساس ترمن د مذاکرو د اتم دور د پای ته رسیدو پاړه دوی خپلې ملاحظه لري. ز سده جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن سهار د ازادي رادیو خبريال ته وویل
مونږ وګورو مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، مونږ به مونږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه مونږ لپاره مهم دی.
د افغانستان حکومت مکرراً ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو هرکلای کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو لپاره تر اوسه په افغانستان کې ډیر عکس العملونه نه دي خبره شوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله لږ تر لږه 161 کسان مړه شوي دي. د چین د سینوا خبري اژانس د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې په حواله دا خبر خپور کړی دی. د خبر له مخې نږدې 40 تنه په کراچي ښار کې مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د بارانونو اندازه 192 ملي مترو ته رسېدلې چې له امله یې ډېرو سیمو کې د برق ارتباط قطع شوی دی او د ودانیو چتونه حتی رانړېدلي دي. بارانونو تر ټولو ډېر ځان په دې شهر کې چې 40 میلیونه وګړي اوسي اړولای دی. اټکل سوی چې دغه بارانونه به نن کم سي او څپه به لوچې د دې بندري شهر سواحلو ته واوړي. د جرمني ډي پي ا خبري اژانس د پاکستان د پوز د یو ویاند په حواله ویلي چې پوز او ملکی کارکونکو له سړکونو د اوبو د پاکولو هلې ځلې کوي تر څو د خلکو لپاره په شهر کې تګ راتګ ممکن سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکي اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر دی. دا به وروسته له هغې چې ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د جمهور رئیس په توګه دنده پیل کړې د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې د دې هیواده کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 40 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکینۍ کتنه هم نوموړي د 1999 میلادي کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم و ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځني کتنه کې چې د اګست 13 شلمی تر سره کوي د اوکراین له ولسمشر زلنسکی سره وګوري او په کیف کې به د بابیان یار له یادګاری تر څخه کتنه وکړي. دغه څلې د هغو له درې دېرش زرو زیاتو یهودانو اوکراینی ملت پالو روما ټبرو هم جنس پالانو او د نورو په یاد جوړ سوی چې په 1941 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي وو. د اوکراین ولسمشر زلنسکی د اګست په اومه له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ یو تړون چې یوه میاشت مخکې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه تېر کال 1 میلیارد او 340 میلیون ډالرو ته رسېده. او د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 200 زیات اوسیدونکو له حکومته د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالي تاوان د پرې کولو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې وې. د دغو چاودنو په پایله کې یو تن وژل سوی او په لسګونو کسان ژوبل سوي او تقریبا 16 زره کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ سوي وو. د روسیې د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزې ادارې وایي چې له 50 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن سوي د 550 زرو بلو چې 8400 امریکایي ډالر کېږي مالی مرسته شوې ده. دغه دوه چاودري د اګست په 15 او 9 د کراسنویارسک کرای ښارګوټي کې شوې وې چې له دوهمې وروسته یې په سیمه ییزه کچه بیړنی حالت هم اعلان شوی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمه بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
د څرګندونې د اسمال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بریتانیا ته تللی چې دا هیواد د ایران پر وړاندې د سخت دریز لپاره وهڅوي. او دغه ورځ د خپرونې په وروستۍ برخه کې به اونیس پروګرام هم واوري د انتخاباتو په اړه دی چې د راپور په کابل کې جوړ شوی دی. ورسود خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ ذاتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمه بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن ویل چې تر اوم پړاو خبرو کې کوم ښکاره پایله نه ده ترلاسه سوی خو هیله لري چې د ذاتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسی. د پتا سال کې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټ باندې کې لیکلي چې ذاتم پړاو خبرې پای ته ورسېده د نورو ګامونو لپاره لازم او مشورو ته اړتیا ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې د اوسر سره د کابل استودیو ته د ټلیفون پر کښه دی. پردیس په خبرونه ته شرحلې
د دې ته مننه. د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استاذ د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدي. دغه تم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی وو د دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکی اړخ میکانیزم او علمی ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد دوشنبه پورز پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللی. هغه همدارز ویلی موافقه مو کړ چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوري له خپل مشرتابه سره مشوره وکړو. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استاذو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره مهال افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پورز را ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل
نو موږ وګورو موږ به خپل ملاحظات مثال ورو موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلکو د دې په اړه بل اخره بل پړاو ته لاړ شو. هغه پړاو بدای طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې تر کې او بیا به جګړه ختم شي. هر هغه خبرې تر چې په پایلې آتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
صدیقی همداشان ویل تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکاره پایله یې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنګ ختم غواړي او د یوې تلپاتې او باعزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازلمی خلیزات افغانانو ته په خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي ویلي افغانان سوله غواړي او زیاتوي چې متحده ایالات به د هدف ته د رسېدو لپاره له دوی سره ولاړ وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات پر داسې مهال رسېږي چې د خبرو د دواړو لورو په کې د پرمختګونو تر څنګ د ډېرو ژر هوکړې ته د رسېدو خبر هم ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې تر څنګ ډېر ژر هوکړې ته رسیدل. په بخښنې سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرط او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده خو ټینګار وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت غواړي. بلې فرشته جان
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردی سو دوستانو تاسو مواردل چې افغان حکومت د امریکا او طالبان سازو ترمنز په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو د اتم په اړه او خبرو په اړه خپلې خوشبيني شوه لیدي او خبرې مهمه بللې دي. دا خبرې داس مالکی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د وی با عزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. دا خبره پرون چې د خپل لمړي ورځ و په خپل ټویټر باندې لیکل دي. د خلیزات په مشرۍ امریکایي مرکچانو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اگست لمړي او پیل کړی او طالبانو تازه ویلي چې کوشش کوي څو د تړون ټول مواد په دقت سره نهایی او اعلان ته چمتو کړي. په دې اړه به یو راپور له سفیر الله ستانکسیس خبرو.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیلزاد ویلي د سولې یو باعزت او دایمي تړون ته رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پیښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه خبرې پرون یکشنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی د اګست له درېمې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مختوړي. خلیلزاد په دې موده کې هند، ناروې او جرمني ته هم سفرونه کړي چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نورو مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثرو یې د همکارۍ ژمنې ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي. له ډېرو سختیو سره سره بیا هم د هیلمندیو نښې شته، هم د سولې او هم ډیموکراسۍ لپاره. د سولې پروسه د پراختیا په حال کې ده چې هیلمن یو ژر ښې پایلې ولري. د ډیموکراسۍ لپاره هم دا چې ولسمشري ټاکنې د سپتمبر په 28مه پلان شوي او د درېدو نه دي. مایدن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټویټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د خلیلزاد دا خبرې داسې وخت خبريږي چې افغان ولسمشر اشرف غني په ارګمانی کې د اختر په مناسبت وینا کړې او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي. د ورسته دا هم زیاته کړې چې د افغانستان راتلونکي به بهر نه ټاکل کیږي.
ایمو راتلونکي باندې نه تعینيږي که ایمو د ملګرو پایتختو کې یا ایموګ دی بدبینو یا ایموګ دی گاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغه ته په افغانستان کې تعینیږي، په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه.
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست رسما هغه ریپورتونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساوده ورستول شوی رد کړل، خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي. د طالبانو استاد یو چتلی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی. دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبري روانې کړي څو تړون نهایی او اعلان ته چمتو کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي د عرفې او اختر په لومړۍ ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبري تر ناوخته روانې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
سم موږ اخلاص دې رادیو او دوستانو تاسو کولی سي د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ما شرم تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افم پر سله شهر 15 څپه په ټول هیواد کې صافه وځي ووري او دغه ورځ کده انټرنیټ اسانتي لري نو کولی سي موږ خبرونه په تکرار ډول او هم په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم ووري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس په یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان په اړه یې څه مقاله او تبصره لیکلې دي. دغه ورځپاڼو ته عصمت سروان کتنه کړې.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په پرونی اخترېزه وینا کې دا موضوع مهمه ښکاره شوې چې وی ویل افغانستان ته سوله راځي خو بهرنیان د افغانستان د راتلونکي پریکړه نشي کولی. ټایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډېدا رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سختې پریکړې لپاره حیاتي دي. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سوله راځي، په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدی، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي. د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کېدونکې موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې دې هیواد له 2001 میلادي کال را په دې خوا کړي او دغه راز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 30 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدره موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې لګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستي او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقې په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووزي چې د افغانستان له خاورې څخه به نور هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خو دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله یې غیر یقیني حالت رامنځته شوی دی. خبرونه وایي که هم طالبان به ژمنې وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شایي تر ټولو لوی چلنج د دې دلیل لوري کورنۍ ناامني وي. د امریکا دفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټه الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پر غوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلی چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبې په ورځ خپاره کړل. د بی پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمی په محل ورڅخه کار واخیست. دفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلی چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدی شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او وسله هم پکې کارول کېدی شي.
زموږ اخلاص د رادیو او دوستانو سره یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټون بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره ملګرتیا ډېره زیاته کړي. امریکا له ایران سره له اټومي تړونونه تر وتلو وروسته په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي، خو د برتانیې په شمول د اروپا قدرتونو بیا وایي چې تړون ته ژمن پاتې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد یو راپور چمتو کړی.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پریکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړي. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یو بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریز غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پریکړه دا و چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستی وار تېر سیشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ګردیز د لویې لارې د امنیت په اړه د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا د استازو اندېښنې به واورو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او هم اوسیدونکي د ګردیز کابل د لویې لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې دوی دقیقا شکایت یې څه دی، نور جزئیات به زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راکړي.
د کابل ګردیز لوی لارو چې د هیواد یو له مهمو لویو لارو څخه شمیرل کېږي، هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د دغه لویو لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولی په ډېره زړه یاد ولایتونو او مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نه شوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشۍ کوي او وخت نه وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرک په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت د خزر او د وخجان او په یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نه وځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي، او یا ورځ کې یا یو نه بله ورځ کې د دوی یو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګاردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپله نمیږم یوسین، د بیګار نه بله شپه دغه د تمور ټنډونو کې ګیر شوم، یوه ګنټه جنګ وو، مټر دوریږي، اسپارلیم دوریږي، خلک هم دوریږي، نه راځي.
زما نوم عبدالستار زازای دی. لار ډېره خرابه شوې ځکه روزانه جنګ جګړې په دې لارې کې، یو ورځ نه بله ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلې کېدو سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي نو چې دي هغه به ټولې کړو، امبیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیز وکولی شي چې هم تعارف اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. سمجھ رخ لازده ریاری دوستانو لکچه تسم خبر است ده شپی ورزی ده لوی اختر دی چی پکشید نرید خواه تقریبا 2 میلیون مسلمانان ده حج مراسم و ده کول پرا تلیلی دی سعودی عربستان تا نو ده حج اکثر مهم مراسم پرون تر قربانی وروز تا پای تاول سیدل ده افغانستان ده حج و اوقاف و وزارت معلومات علم خیز سشکل سعودی عربستان تشو خواه دیر سر افغانان ده حج ده فرزیه ده کول پرا ورغلی دی ده دو غزیارت کون که یو استازی عزیز الله فضلی ده ازادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حاجیانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعا وکړه. له شغلی فضلی سره زموږ همکار صفی الله ستنکزی مرکه کړې او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی د حاجیانو د ستونزو په اړه پوښتنه ترې وکړه.
واقعا هم دا د ټول افغانانو لپاره ډېر خوشحالي ده او چې سږ کال الحمدلله د افغاني حاجیانو لپاره د حج مراسم ښه په خیر تیر شو. د سیستم هغه ته وایي کنه د پیښې سوي ډېر زره پرې شاوخوا رسمي ارکان دوی وایي چې حجاج درته راغلي وه او ورسره تقریبا 15 نور حجاج چې هغه منجمله ویزې اخیستي وي هغه هم راغلي وه. په هغه ویلو کې څه مشکلات وه، هم د ترانسپورټ مشکلات وه، د ډاکترانو مشکلات وه، او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولي وه هغه مناسب نه وه. وروسته وروسته د بعض شکایتونو نه وروسته حج او اوقاف وزارت هم توجه ورته وکړه. په مجموع کې د حج مراسم ډېر ښه تېر شول، خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېده او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې درسره کړې اکثرو خلکو، نو ډېر ښه مراسم وه الحمدلله.
سږ کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو؟
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل وه هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه فوق العاده صحیح وه. خو نو اکثره شکایت هم د دوی څه کېدی دغه زړو مامورینو سره، نو بیا بار بار زه هم باج نور مشران ورلو د دې مسلم سره خبرې وکړې چې ترانسپورټ مشکل ورسال کې او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم فرام کاری کړي او ښه چمتووالی درلود. تاسو معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي وه او الحمدلله داسې غټه پیښه نه ده شوې. او ښه خبره دا وه چې ډېرو علماو افغانانو د افغانستان لپاره دعا وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې ستاسو سوله راوړي او خدای پاک په افغانستان کې دغه ناخوالو او جنګو جګړو ته د پای ته رسیدي. نو ټول هم دغه درحم دعا وکړو د الله پاک.
د افغانستان حاجیان به بیرته څه وخت راځي؟ د تاسو معلومات څه دي؟
دوی ان شاء الله ولادیز د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي، نوموړي پروازونه، او دوی ان شاء الله ولادیز په هغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د حج او اوقاف د فاس کراده او سرسوي دغه په واسطه باندې به انتقالي لیدي به دغه افغانستان ته. البته بعضي وجاج چې د کندهار او نور ولایت او د کابل نه پرواز کړی هغه مهم دلته د مسولینو سره خبرې وکړلې چې دوی برته په خپل ولایت کې ذکر کوم شرکت چې دوی انتقالي یې هغه کندهار او هغه نور ولایت هم پروازونه لري، نو دا به دغه لپاره یو سهولت وي.
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو استازی عزیز الله فضلی وو.
ستاسو له پیغامونو
راتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراګ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټول کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تحریک هم یو وربند کی په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي ترڅو چې دغه ماقتی وربند په دایمي وربند تبدیل شي، ترڅو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي دغه اختر په برکت، ترڅو چې افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو څخه چې په ورځ کې د کوچي د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په بارک رسول او د رسول پاک دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان رسول سره وبولي. دا می پیغام دی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو دایمي اوریدونکو او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
دلې خبرونه کې هم د توایم وارم چې پیغام دې پیژنم احمد یم د کندهار ولایت پیغام دې اوروندې د واکسین واکسین کو ډیر څه پر ساده عمر شه پټ نتیجه هم دې دې چې د خیره سوالي د عامه مثال په دې ډول ته اړین یو چې ولې په لور وصالي کې واکسین دې کیږي چې دا وسته طالبان د خاصم د ته جوړیږي او کنه ولې کنه په واکسین کې تر سره شي پر سمې کې اوس مې رپورت واولې په هلمند ولایت کې د ملولیت پیش پیش چې هغه سیمه کې
نو دا